Radio. Radio Azadi.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسېده. له همدې شېبې د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه ایم پایل شوې. نن د پنځشنبه ورځ د 1409 یوم هجری المریز کال سلواغي د لوی میاشتې لسمه ده چې د 2000 میلادي کال د جنوري له 10 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه نه تاییدوي چې وایي په دې وروستیو کې په جګړو کې افغان ځواکونو تلفات زیات شوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د 2019 میلادي کال په اوږدو کې ملکي افغانان د جګړو د ادامې له امله ځپل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغو دو افسرانو نومونه په ډاګه کړل چې الوتکې د تېرې دوشنبې په ورځ د غزنی په دې 11 کې را وغورځېده او پکې ووژل شول. ناپېژنده وسلوالو په پاکستان کې د پولیو دوه ښځینه کارکوونکې ووژلې. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د 2019 میلادي کال په اوږدو کې ملکي افغانان د جګړو د ادامې له امله ځپل شوي دي. په دې کلنی راپور کې چې پرون خپور شو، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه په استناد راغلي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې 2563 ملکیان وژل شوي او 5600 نور ټپیان شوي دي. د راپور له مخې اکثره تلفات د حکومت مخالفه وسلوالو د بریدونو او چاودیدونکو موادو له امله رامنځته شوي دي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د هوایي عملیاتو او د پلټنې د عملیاتو پر مهال چې حکومت پلاوه ځواکونو کړي دي، ملکي تلفات زیات شوي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تل هڅه کړې چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې عملیاتو کې تر ټولو زیات د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي.
اولین شاید منکه مهمه ده هغه د عام وګړو د تلفاتو مخنیوی دی. په دومه برخه کې زمونږ د دفاعي امنیتي ځواکونو د تلفاتو د کچې راټیټېدل دي.
د جنوبي آسیا لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان مرستیال مشر عمر وړای چې وایي په 2000 میلادي کال کې باید نړیوال د افغانستان د شخړو په برخه کې بې تفاوته پاتې نشي او د افغانانو حمایت وکړي. د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغو دو افسرانو نومونه په ډاګه کړل چې بمبارډیر ای یولس ای الوتکې د تېرې اونۍ د اوبخې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د غزنی په دې 11 کې را وغورځېده او پکې ووژل شول. د امریکا پاوز پرون وویل د دې پېښې قربانیان 1640 کلن ډګرمن پاول کې ووس او بل دیرش کلن تورن رایان اس افنیوب دی. د دغې الوتکې د راغورځېدو د پېښې په اړه څېړنه روانه ده. د امریکا د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال فرانک مکینزی د سعودي عربستان د پرنس سلطان په هوایي اډه کې خبرلاند ته وویل چې دی ډېر ډاډه دی چې دغه الوتکه د دښمن له خوا نه ده نسکوره شوې. وسلوالو طالبانو ادا کړې چې وسلوالو یې دغه امریکایي الوتکه په ډزو رانسکوره کړې ده. جنرال مکینزی زیاته کړه چې دی باور نه کوي چې امریکایي ځواکونه دي د دغې الوتکې د راغورځېدو د پېښې ځای ته په ورتلو کې له کوم مقاومت سره مخامخ شوي وي. هغه وویل اساسي ستونزه د هوا خرابوالی و. دغه الوتکه داسې مهال راغورځېږي چې داسې ښکاري چې د طالبانو او امریکا ترمنځ یوه جوړجاړي ته د رسېدو په هدف پیل شوې خبرې په دې وروستیو کې له یوه ولاړ حالت سره مخامخ شوي دي. نن د ازادي رادیو اتلسم کال دی. د ازادي اروپا ازادي رادیو څنګه خپل خبرونه د افغانستان لپاره د 1409 لمریز کال سلواغي په لسمه پیل کړي. په پیل کې د ازادي رادیو خبرونه د ورځې 3 ساعته وی او یوازې د لندو چپول لارې خبرې د خو اوس 2 ساعته خبرونه لري چې د سهار لوو د مخام تر وو بجو په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبري. ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 15 چپه هم اوریدل شي. د نن ورځې په اوږدو کې به په دې اړه ځانګړې خبرونه ولرو. دغه راز د ازادۍ په څپو نیس پروګرام کې هم پر همدې موضوع نن خبرې البته کوو. د افغانستان او پاکستان تر 19 کلنو لږ عمر کرکټ ټیمونه سبا په نړیوال جام کې سره مخامخېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبه د کابل په وخت غرمې 12 نیمې بجې پیلېږي.
د دغه لوبې لپاره د افغانستان لس کلنو کلې پوره تیاری نیولی او موږ تمه لرو چې انشاءالله افغان لوبډله به وشي کولی چې پاکستان په وړاندې ښه وځلېږي او د افغانستان لپاره ښه نتیجه ولري.
ښاغلي هوتک زیاته کړه چې دا لوبه د دواړو لوبډلو لپاره مهمه ده ځکه چې ګټونکی ټیم تر 19 کلنو د لږ عمره نړیوال جام سیمی فاینل یا نیمه پای لوبې ته رسېږي. افغان لوبډلې په دې جام کې کوربه هیواد جنوبي افریقا او متحده عربي اماراتو ته ماتې ورکړې ده. خبرونه لازه دی ډډو اورئ. ناپیژن د وسلوالو په پاکستان کې د پولیو دوه خزینه کارکوونکي ووژلې. دا پیښه پرون د خیبر پښتونخوا د سوابی په پارمولو کلي کې وشوه. د پیښې یو عیني شاهد شیرزمان خان ازادي راډیو ته وویل پولیسو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي دي چې د میرمنو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکاو. کوم چا یا کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی. طالبانو په تېرو شاوخوا لسو کلونو کې په پاکستان کې په لسګونو د پولیو واکسینونکي او د هغوی ساتونکي پولیس وژلي. د پولیو ناروغي په ټوله نړۍ کې یوازې په پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې لا هم شته. د پولیو پر ضد کمپاین هم د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې د تېرې دوشنبې له ورځې پیل شوی تر سبا پورې به دوام کوي. د دې کمپاین په ترڅ کې د روغتیا چارواکو مسؤلینو ویلي چې شاوخوا 9 میلیونه سل زره له 50 کلونو کم عمره ماشومان په پام کې نیول شوي، خو وایي چې ښایي د ځینو ستونزو له امله 3 میلیونه ماشومان د دغه واکسین څخه بیا هم پاتې شي. اروپایي پارلمان په غوڅ اکثریت له اروپایي ټولنې د برېټانیا له وتلو سره موافقه وکړه. په دې ډول دې ته لاره هواره شوه چې برېټانیا د جنوري له 1 وروسته له اروپایي ټولنې بېله شي. د اروپایي پارلمان 621 غړو موافقه او 49 غړو مخالفه رایه ورکړه. نږدې 14 وکیلانو ممتنې رایه وکاروله. د برېټانیا او اروپایي ټولنې ترمنځ به د راتلونکي همکاري لپاره خبرې اترې تر دې وروسته دوام وکړي. د روسیې ولسمشر 28 کلن نعمه یساکر چې هم د اسرائیل او هم د امریکا تابعیت لري وبخل او له زندانه خوشې کړه. دا نجلۍ د مخدره موادو د قاچاق په تور په 1.5 کال بند محکومه وه. په هغه بیان کې چې پرون خپور شو او ولسمشر ولادیمیر پوتین لاسلیک کړه، پکې راغلي دي چې د بشري خواخوږۍ له مخې دا نجلۍ بخلې ده. ولسمشر پوتین تیرونی پنجشنبه د اسرائیل د رسمي سفر په مهال د دې نجلۍ له مور سره لیدلی وه او له هغې سره یې ژمنه کړې وه چې دا نجلۍ به له زندانه خوشې کړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم پر اتلونکو سلر ویشتو ساتونو کې د کابل او یو شمیر لویو ښارونو د هوا حالات. کابل د تودوخې لوړه درجه 4 چټي منفی 15 اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 5 چټي 0 اسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه 9 چټي 1 اسمان نیمه وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 9 چټي 1 اسمان شین. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 19 چټي 1 اسمان شین.
د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل مو هم له ازادي راډیو واورید. د خبرونې په دوام کې په د افغانستان په اړه پر مختلفو پر بیلابیلو موضوعاتو راپورونه لرو. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه نه تاییدوي چې وایي په دې وروستیو کې په جګړو کې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي دي.
په ژمي کې موږ په دوی باندې فشار زیات کړی تر څو پورې موږ راتلونکی اوړی راحته اوسي.
په دې اړه په راپور سربیره دغه راز د دفاع وزارت له ویان سره مو هم مرکه کړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا ویروس د خپرېدو مخه نیول کېدای شي. د منځني ختیځ د سولې د پلان په اړه مو هم د منځني ختیځ د چارو له یوه کارپوه سره مرکه کړې ده.
دا طرحه داسې ده چې دا تقریبا ټول د اسرائیل په ګټه ده.
د خبرونه په ورستۍ برخه کې معمول سره سم د ژوند رنگونو د لړۍ یو نوې برخه ته خبرو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او سپو سربېره لوی خبرونه کې دي اف ام پسل شر 15 په صافه او ازي اوريدل شي د خبرونه لومړی موضوع دا سره پور نه خبر شوی چې طالبانو په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو لبریدونو لاس اخیسته او ژمنه کړې چې پر افغان ځواکونو به هم حمله لګي کړی خو لبلې خو د سره پور نه هم ورکول شوی چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ورستیو جګړو په ترڅ کې افغان ځواکونو او د غراز وسلوالو مخالفینو ته د تلفات زیات شوی. نیویا ټایمز رسپانی د پرون په ورستۍ غنې کې لیکلي چې لتیرو دو میاشتو رئیس امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې خبرې لسره پیل کړي. طالبانو د افغانستان په لوی ښارونو کې د پخوا په څیر بریدونه نه دي کړي خو دا ورسپانه څرګندوي چې له ښارونو بهر حمله زیاتې شوې دي. احمد شبر پرې راپورټ لري.
رویټرز څرګندوي چې شمیر هغه سرچینو په وینا چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د سولې خبري ساري خبر ورکوي چې طالبانو موافقه کړې ده چې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو بریدونه ونه کړي او د افغان حکومت د ګټو پر ضد حمله کم کړي. خو د دې سربېره په افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ چې بي زیات شوې دي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې روان شمه د تیرو کلونو په پرتله جګړه سخته شوې ده. په دې ترڅ کې رویټرز څرګندوي چې سرګندوی چې په تیرو څو ورځو کې لښ تر لښه نه ویشت افغان امنیتي ځواکونه وشل شوي دي او دفاع وزارت د اونۍ په پیل کې د یو 50 طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته د جګړو د شدت په اړه تیر شپه وویل
فشار د افغان دولتي ځواکونو لخوا دښمن باندې راوستل شوی دی او په ژمي کې موږ په دوی باندې فشار زیات کړی تر څو پرې موږ راتلونکی وړی راحت اوسي.
د سیشن بي پورس هم د غزنی په دی یک ولسوالي کې په هغه ځای کې چې امریکایي الوتکه لوېدلې وه د افغان کمانډو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه وشوه چې بیا امریکایي ځواکونه وتوانېدل چې د الوتکې د لوېدو سیمې ته ځانونه ورسوي. امریکایي ای یولس ای پوځي الوتکه د دوشنبه په ورځ د غزنی په دی یک ولسوالي کې وغورځېده او د دې پیش مسؤلیت طالبانو ومانه که څه هم امریکایي لوری وای چې داسې نقش نشانی نه لیدل کیږي چې دا الوتکه دی د دشمن په ډزو لګېدلې وي. خو په دې برخه کې تحقیقات روان دي. سربیره پر دې چې په تیرو نږدې درې اونیو کې جګړه سخته شوې دي او د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو خبرونه خپره شوې دي خو دفاع وزارت وایي چې په 2019 کال کې د خالد په نوم د تهاجمي عملیاتو له پیلېدو سره د افغان ځواکونو تلفات کم شوې دي. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمد زای وایي
تاسو دفاعي حالت نه راوځي تهاجمي حالت ته ځي طبیعي ده چې دې صورت کې بیا د تلفاتو راکمیږي اما بیا هم موږ د جنگ په حالت کې یو. جنگ په حالت کې دواړو خواو ته تلفات اوري اما دا په دې معنی نه ده چې نسبت به خوان از موږ تلفات کچه لوړ شي اوسي. برعکس موږ تلفات کچه فضل الله ډېر راټیټه شوې ده.
طالبانو پخوا ویلي وو چې دوی په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره د شخړو کچه کم کړي خو افغان حکومت ټینګار کوي چې د سولې د خبرو لپاره باید اور بند وشي او د شخړو کمیدل ګټه نه کوي.
و مودل چې د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه نه تاییدوي چې وایي په دې وروستیو کې د جګړو له سختېدو سره د افغان ځواکونو تلفات هم زیات شوي. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو په تېره بیا شمالي ولایتونو کې مو راپورونه درلودل چې د وسلوالو مخالفینو لخوا پر افغان امنیتي ځواکونو په حملو کې د افغان امنیتي ځواکونو تدیر تلفات اوښتي دي. خو لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل د افغانستان دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی نه مني چې په دې وروستیو کې د ژمي سره سره چې جګړې سختې شوې دي د افغان ځواکونو تلفات زیات شوې دي. بیا هم احمد شبر له ښاغلي احمدزی نه په دې اړه پوښتنه کړې چې په دې اړه چې ولې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو خبرونه ورکول کېږي. آیا په رښتیا په عملیاتو کې وسلوال د وسلوالو مخالفینو له لوري افغان امنیتي ځواکونو ته ډېر تلفات اوښتي؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په 2019 کال کې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه کاملا هغه منسجم او منظم نظامي پلان یې درلود او په تشریح کې مسایل ټولو دفاعي او امنیتي ځواکونو سره موږ وتوانېدلو چې تدافعي حالت نه کاملا روز و راست تهاجمي حالت ده. کله چې تاسو دفاعي حالت نه راوځئ تهاجمي حالت ته ځي طبیعي ده چې دې صورت کې بیا د تلفاتو کچه راکمیږي اما بیا هم موږ د جنگ په حالت کې یو. جنگ په حالت کې دواړو خواو ته تلفات اوري اما دا په دې معنا نه چې نسبت به خوانه زمونږ تلفات کچه لوړ سي او سي برعکس زمونږ تلفات کچه فضل الله ډیر راټیټ شوی ده. زمونږ هوان دا دی چې نور هم د دې نه دا راول سفر ته او په دښمن باندې هغه فشارونه چې وارد شوي دي. نن که چیرې تاسو ګورئ هر ورځ د دې دوسه دښمن ته ډیر زیات تلفات په بیلابیلو ولایتونو کې هم هوایي عملیات او هم ځمکني عملیات کوي. دا په دې معنا نه چې تاسو دې دښمن ته وراوړي نه افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته. په دې اساس باندې برنامه چې لرو د هغه برنامې پر اساس باندې اولین شی چې مونږ ته مهمه دی هغه د عام وګړو د تلفاتو مخنیوی دی. په دومه برخه کې زمونږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د تلفاتو د کچې
احمد سیسه محترم کوم راپور سیلرو په دې راپور کې د سویل شوی دی د دې خطر چې افغان ځواکونو د طالبانو او نورو وسلوالو په ضد عملیات زیات کړی دي دا د دې باعث شوی دی چې په ژمي کې په دومره تلفات ورنه کې اوس تلفات زیات شوی دی.
مخکې ما تاسو یادونه وکړه چې موږ د خالد عملیات لکه چې شروع شول د طالبانو د الفت عملیات پر وړاندې دلته دفاعي او امنیتي ځواکونو هغه ابتکار د عمل پلاس کې واخیستل. په دې معنا باندې عملیاتونه که چیرې ترسره کیږي د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي په کومو ساحو کې یا په کومو نقطو کې چې دښمن تحرکات لري د دې په وړاندې عملیاتونه د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو لخوا ترسره شوي. نه دا چې د دښمن فشار دی، فشار د افغان دولتي ځواکونو لخوا دښمن باندې راوستل شوی دی او په ژمي کې موږ په دوی باندې فشار زیات کړی تر څو پورې موږ راتلونکی اوړی راحت اوسي.
د افغانستان دفاع وزارت ویان روح الله احمد سیو.
ازادي خبری مجله اوري
د سهار و بجې او ولس دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو
د دوو امریکایي سرتیرو د مړیو ترلاسه کېدو وروسته چې په غزنی ولایت کې د دوشنبه په ورځ په هوایي پیښه کې ووژل سول دی پیښې د یو شمېر رسنیو پام جلب کړی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه لیکلي الوتکه په داسې حال کې لوېدلې چې د امریکا او طالبانو مذاکره کوونکو ترمنځ خبرې ځنډېدلې پاتې دي. د ورځپاڼې په لیکنه امریکا د رسمي خبرو تر بیرته پیلېدو مخکې د تاوتریخوالي د کمېدو غوښتنه کوي. په مقاله کې راغلي چې د طالبانو مشرانو د روانې میاشتې په لومړیو کې د تاوتریخ والد کومولو وړاندیز کړی و خو دی ډلې د دوشنبه په ورځ ادعا وکړه چې امریکایي الوتکه وشتلې ده. د امریکا پاوز وایي هیڅ نشي نه د ترلاسه کړی چې د طالبانو ادعا ثابت کړي. پینټاګون په یو اعلامیه کې د سې شنبه په ورځ ویل هغه دستګاه چې د الوتکه د تور باکس ته ورته ده د امریکا د پاوز لاس ته ورغلې ده او تحقیق ورباندې روان دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د سولې خبرو د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه نور هم زیاته کړې ده ځکه دواړه غواړي په جګړه کې برلاسي اوسي. ورځپاڼې د بیلګې په توګه تر 2014 کال وروسته 2019 کال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لپاره تر ټولو مرګونی کال یاد کړی دی. تیر کال په افغانستان کې په ټوله کې شل امریکایي نظامیان وژل شول. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي د امریکا پوځ یوازې د دوو وګړو مړي چې په غزنی ولایت کې وژل شول ترلاسه کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د دې اندېښنې له کبله چې شاید د الوتکې پاته برخه او نورو قربانیانو مړې له جګړه مارانو سره وي د لټون او ژغورلو عملیات ځنډېدلې دي. په مقاله کې راغلي چې طالبانو د الوتکې د رالوېدو خبره په خوشحالۍ ولمانځله خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سوني لګټ وال سټریټ ژورنال ته ویلي هیڅ شواهد نه دي ترلاسه کړي چې ثابته کړي الوتکه د دښمن لخوا د ویشتل کېدو په نتیجه کې لوېدلې وي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي ویلي فني عوارض د الوتکه د لوېدو لامل وو. د دې چارواکي په وینا لوېدلې الوتکه په کندهار ولایت کې د ډیره امریکایي هوایي ځواکونو اړوند ده.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایروس د خپرېدو مخه نیول کېدای شي. د سازمان په داسې وخت کې دا هیله څرګنده کړې ده چې پیکینګ اعلان کړی دی چې په زرګونو کسان په دې اخیستونکي ناروغي اخته شوي دي. د زیات د ازادي راډیو د خبر څنګ د راپور په استناد احمد شیبر اوروي.
د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکی وایي نړۍ د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره حساس پړاو ته داخله شوې ده. د دې سازمان د بیرنیو چارو د پروګرام مدیر مایکل ریان چې روانه اونۍ د روغتیا د نړیوال سازمان له مشر سره یو ځای چین ته تللی و زیاتوي کومې هلې ځلې چې د دې ناروغۍ لپاره چین کړی دی دی ترې اغېزمن شوی دی. ښاغلی ریان زیاته کړه
I believe that the world is pulling together to respond to this outbreak We are at an important juncture.
زه پرې باور یم چې نړۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د یو موټی کېدو په لور روانه ده. موږ د دې پیښې د مخنیوي په حساسه مرحله کې یو. د روغتیا نړیوال سازمان په دې باور دی چې دا ناروغي لا هم د خپرېدو په حال کې ده او له یو تنه بل ته د تماس له لارې لیږدي. موږ به وتوانیږو چې د چین له حکومت او نورو حکومتونو سره کار وکړو او د دې ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسو. ریان بیا وویل اکثر خلک چې په دې ناروغۍ اخته شوي دي پرې سخته نه وي او د مړینې کچه هم یوازې 2% کې ده. د سارس په نوم اخیستونکې ناروغي چې له 2002 تر 2003 کلونو پورې په چین کې خپره شوې وه او په نړۍ کې 80% ووژل، د مړینې کچه نږدې 10% ته رسېده. د چین حکومت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې تقریبا 16,000 کسان اوس د کرونا په ویروس اخته شوي دي چې له دې ډلې 132 تنه مړه شوي دي. د چین روغتیا وزارت زیاتوي چې 9,290 کسانو باندې شک کېږي چې په دې ناروغي به اخته وي او هغوی په روغتونونو کې تر څارنې لاندې دي. په لسګونو کسان له چینه بهر په اروپا، شمالي امریکا او منځني ختیځ او د آسیا په نورو سیمو کې په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د دې نوې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده، یو شمېر نړیوالو هوایي شرکتونو خپلې الوتنې چین ته او له هغه ځایه نورو هیوادو ته ځنډولې دي. یو شمېر هیوادونو بیا خپل خلک چې د چین په اوهان ښار کې ګیر پاتې وو د هوا له لارې ایستلي دي. دغه 12 میلیونه ښار د دې نوې ناروغۍ د خپرېدو اصلي مرکز دی چې قرنټین شوی دی.
د ناروغي تر اوسه افغانستان ته نه خبر شوی، خو د چین په اوهان کې لسګونه افغانان چې اکثر محصلین دي بند پاتې دي او په قرنطین کې دي. په دې اړه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې له څو محصلینو سره مو مرکه کړې. دغه راز په چین کې د افغانستان له سفیر سره هم غږېدلی و. دغه راز دا چې دا ناروغي له کومه ځایه پیدا شوي او څه ډول له یو انسان بل انسان ته سرایت کوي، په دې اړه هم نور معلومات ترلاسه کولای شئ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرائیل او فلسطین لپاره د خپل نوي پلان جزئیات د سیشن به پر اعلان کړل. د تر هله مخې په بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه وي، خو فلسطین به د خپلواک دولت په ډول د اسرائیل ترڅنګ جوړیږي. احمد شبر د طرح په اړه د امریکا په اوهایو پوهنتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز له رئیس عالم پاین سره مرکه کړې ده او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې دا طرح به نتیجه ورکړي. ښاغلی پاین په ځواب کې وویل
دا طرح داسې ده چې دا تقریبا ټول د اسرائیل په ګټه ده. اول هغه اشغالي مناطق چې اسرائیلانو په څو جنګو کې د فلسطینیانو ځمکې ونیولې او هغه د اسرائیل په خاوره ګډه کړه چې یو د غوص بیت المقدس دی، چې هغه امریکا په دغه طرح کې په هیڅ یو د اسرائیل دایمي پایتخت بولي. او بل دا د اردن د غربي څنډې د هغه کې د شارکونو چې جوړ شوی چې د اسرائیلانو جوړ کړی، تقریبا 1 میلیون اسرائیلیان په هغو کې ژوند کوي اوس. هغه امریکا تقریبا په دغه طرح کې داسې ده چې دا د اشغالي مناطق نه بولي او وایي چې مثلا اسرائیل به پر هغه ځای باندې قبضه ولري. او درېمه مثلا دا خپل د ګولان لوړ کې چې دا مثلا د سوریې څخه نیول شوی چې دا اشغالي مناطق دي، نو هغه هم د امریکا غوړ چې دا سی کوټ جن چې دا د اسرائیل د خاور به وي. ذهنیت عامه د ټولو عربانو او د فلسطینیانو موافقت د سره نه لري.
پینس محترم، تاسو وایئ چې عربان به دا ونه مني، لیکن کبل لور ته وګورئ چې خلیج عربان چې متنفس عربان دي او پیسې لري او پیسدار عربان دي، هغوی ورس پورز له اسرائیل سره روابط بهتره کوي. د سعودي عربستان روابط له اسرائیل سره په تیرو څو ورځو کې ښه شوي دي. تر دې مخته د قطر روابط سره بهتر دي او د جنو نورو د وړو هیوادونو هم روابط له اسرائیل سره شری. پاتاسو د ګولان لوړی ستا سو اشاره ورته وکړه، هغه نو بیا د سوریه او د اسرائیل ترمنځ نور عربان شاید دومره اهمیت غته ورنه کې سل د سره شدید مخالفتو کې کثرنګ.
نو د یو خدای دې چې دا مشتاس چې دا وښه دا یا قطر یا سعودي عربیا یا فلانا یا مصر، دا یو زعما دي. دا خلک چې په الته په ټول تقریبا په زور باندې ناشتي قیاده خاندانی حکومتونه دي او یاد استبدادي حکومتونه دي لکه د عبد الفتاح السيسي د افکارو په زور باندې راغلي دي، یا په سوریه کې چې بشار الاسد دي. نو دا حکومتونه به یو شی غواړي. زه داسې فکر کوم چې د ذهنیت عامه دا خلک، زه دا وایم چې دا زعما خو نو زیو راځي.
فکر نه کوي چې په عربي ملکونو کې عامه ذهنیت اصلا سچيره دیموکراسي نه، عامه ذهنیت مفهوم نه لري.
دا سی وای، دا خبره سی ده. دې کې هیڅ شک نشته چې دا په نن ورځ په نو په دې لحاظ باندې دا خو یو مسله ده. او بل په خپل د فلسطینیان چې د یو طرف ته اسرائیل دی، یو طرف ته فلسطینیان دي چې حکومت ځکه د لاس ور کړی. د فلسطینیانو کې هم د فلسطینیانو مشران ته له قبله کړي دا محمود عباس چې دا د فلسطین د اورګنایزیشن هغه مشر دی چې امریکا په رسمیت پیژندل دی اوس هغه خپل ګر سره اشتراک نه دی کړی په دې مجلس کې هغه ګر سره وایي دا غلطه طرح ده
که چرته د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ پخوانی او روغو جوړو تراسو او پخوانی او خبرو تراسو پخوا د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ کومي خبرې سوي دي یا د منځګړو کسانو ترمنځ کومي خبرې سوي دي هر پلاس خبرې سوي دي وروسته بیا فلسطینیانو په شیمانی څرګند کړي دي سولې وسم د اوسلو په تړون باندې ټینګار کوي فکر نه کوي کدا ځل هم فلسطینیان یو ګام وړاندې نسی او یو ګام اسرائیلیان را وړاندې نسی دا موس مسله به بیا هم د سپاتې سي او څوک وروسته به بیا هم فلسطینیان د شیمانی احساس وکړي
هیڅ شک نشته دا مشتاس په د پښتو کې زرغل مسله لرو کنه چې وای زور غونډي هواروي او دا اوس په د فلسطینیانو باندې د زور ستپه دي کې هیڅ شک نشته مګر دا چې دا یو داسې پایدار صلح به وي یو طرح ده زه دا وایم چې دا پایدار کېدای نه سي اما څه خبره به خې درسته ده چې فلسطینیان یو ځل باندې شان ونه منله بیا پښیمانه او بیا ورسته ورسته قورس فورس د زور په دې باندې د قبلوي
د امریکا په اوهایو پوهنتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز له رئیس الم پاین سره د منځني ختیځ د سولې د هغه پلان په اړه مرکه وه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې سیشن بې په ورځ اعلان کړ او اوس هم د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د بخن نړیوال سازمان د 2019 کال په اوږدو کې د ملکي افغانانو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده شوې ده. په دې راپور کې چې پرون خپور شوی د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه په استناد راغلي چې په روان کال د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې 2563 ملکیان وژل شوي او 5,600 نور ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغو دوو افسرانو نومونه په ډاګه کړل چې بمبارډیر الوتکه د تېرې دوشنبې پورز د غزنی په دی یک ولسوالۍ کې راوغورځېده او پکې ووژل شول. د افغانستان او پاکستان تر 19 کلونو لږ عمره کرکټ ټیمونه سبا په نړیوال جام کې سره مخامخ کیږي. ناپیژندو وسلوالو په پاکستان کې د پولیو دوه خزینه کارکوونکي ووژلې. دا پیښه پرون د خیبر پختونخوا د سوابې په پارمولو کلي کې وشوه. اروپایي پارلمان په غوڅ اکثریت له اروپایي ټولنې د برېټانیا له وتلو سره موافقه وکړه.
دا ژوند رنگونه
سلام ستنوم څه دی
محب الله
محب الله ګردیس خار کې څه کار کوي
دا غا پپړ خرڅوم
څومره وخت کېږي دا غا پپړ خرڅوي
دا غا سلو پنځه ورځې کېږي چې کار وکړي
کاروبار دې څنګه دی د ورځې څومره خرڅوي
خدای سيده خپل صرف راکړي
تقریبا تاسو څومره د ورځې پیسې لاسته راوړې د دغه پپړنه
دغه پپړنه 500 افغانۍ 1000 افغانۍ یو ورځ بخښنه کوي
او کور کې څومره کسانې څوورونه یې
سلور
دغه پپړ چې تاسو مثلا خرڅوي دغه د کور مصارف تاسو مثلا زده کړې کوي درېغه پوره کوي
وو یو ورځ پوره کوي یو ورځ پوره کوي
کورونا مو په کرایې دي خپل مدي
خپل مدي
خاډر کا یو بل پښتنه کوم دا په پړ لکم ځای راوړې بیا څنګه په خوي د چل دي څنګه زکا
د کان راوړو
تیار په خښوي راوړې
نه خپل په خو
څومره وخت په خېږي
یو ساعت په خنه اچو مې به ته په خېږي
چادر ته خو دلغه هنر چادر زکا
پلار مې
پلار دې څه کار کوي چرته وي
آشپز دی
زکړم کوي
او
سوم سم کې
نه هم
افرین یعنی کاروبارم کې وځ تکړم کې وي کوم څه ورونه دم زکړ کې
او
هغه څوم ټولګي کې دي
یو پرزم ټولګي کې دی دوه مدري ټولګي دوه
مدري بل اخره چې زکړ نه فارغ شي بیا کوم زکړ کې څه وړي چې جوړ شي ډاکټر وړي انجنیر وړي کوم بل
کوم بل څه خو خاص
کوم هیل لري څه وړي
هو ډاکټر
ډاکټر ډېر خوشاله اوسه ډېر مننه
د او د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي خو آزادي رادیو سره اوسې نن د ماخام تر و بجو خبرونه کو بلخ پرونه زما همکار فرشتنګا مختبری سره درغلی فرشتن خراب لست
تشکر.